و همچنین دکتر زمان ستانکزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوي شوې تر دې مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تلار شو خبرونه د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو د سرچینې ته د موضوع د حساسیت لقبلې نمنده ویلې دوی لوري دوا پولیساتي برسرن ټپین شوې دي. د طالبان حکومت روسه پر پیخ رسمي تفسیر نه کړي او د خواته د وخت احتمالي مرګ جوړلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به راپور کې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ افغانستان په منځني ختیځ او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا ته ټولو ډیر پیخ پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیخو د زیاتېدو او لعمل د مرینو د زیاتوالي یادونه شوي. اول شي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخي او لعملې نهاویا سلنه مرینې سب شوي دي. ول شي چې تیر کال د کولرا د ناروغي لعمل شي د علاج وړ د سلور زره کسان مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو ممی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یوه خطرناک ده بلل شوې ده. په راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي عملو پر اندېښنه ښکاره کړې ده. بلګر ملتونه د اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیر شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې خار چارواکو سیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لغپلو پرازینو نه راوځي. د کیف خاروال ویتالی نن پر ټلګرام خبرداري ورکړی چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوی او له پرازینو مروځي. د کیف خار د پوځي ادارې مشر سریحي او سیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینه دفاع ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړی تراغی پوری چې د هوایی حمله د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1700 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د رواني 12 میاشتنې جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې له 100 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره د 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنور نفرو هغه وخت ما سره کوم دینوسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو لنشتون لکبله بازګران اندېخمن دي.
خرچ سویاغه ده کنی دلتا و پرتی تر پال بده پی کش کلی سالی خونه نلر و پیش سالی خونه کلی وی آغا چه خلکو آخیستی وی چه پخپل و کورو که خپل دیکور استفاده تی کهی
خپروانه که نور مطالب هم تاصل پر لرو که کولیشی منگ سر پاتیشی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت د فوزارتوی د دیورن کرخ پوګدو کې د خوز د زازی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنز پیل شوې نښته پرون ماښام پای ته رسېدلې ده. خو د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د زازی میدان ولسوالۍ و اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نښته د طالبانو له لورې د یوې پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسېدلې. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او له عملې نه خطر رامنځته شوی. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنگ اوس هم شروع دی، جنگ شروع دی، اخپارو کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غی نه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر پښوی یو تر ته مکمل بریټ پښوی او جان یو څو ټنګونه غشوی دي. مقصد دوا وجړ شوی غری
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمه د شرکو سیمې یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي، نو هغه علاوه پس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی د دغه طرفه مو هغه طرفه د سویل کې دل شي چې لاس کا سون چې کم دی توله بون د زخمیون شوی دی پاغه کډری ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په وګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې لاملې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لاملې نږدې وسوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملی اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سختو اقتصادي اغیزو او بشري اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي، که څه هم جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي دي په جدي توګه محدود شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیز ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلی پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدود کړي او په عامه سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلی چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکي میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خود ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوځي وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنه کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکی وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، د بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یاد شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو انجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې لاملې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت و نه پیژني.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د سی ودونو په اول ویل شوی چې داعش په افغانستان کې خپل جنگلو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېخنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې پورو پاکي د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سي دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې ترسي فعالیتونه مخکې بیاي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوي باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړې سور شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوي وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل څلور دیرشم راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې د یو غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوي، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورن کړی چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی سرنوال ویلي چې دیو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتون کړي خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکله دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو ویلی او چې بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلی چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او دغه سیمه یو شمیر افغانان نیولی او لزاسره وړی دی. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي او وای چې په کورونا او دواستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې. نور حال پر راپور کې
تیر شپنا وخت دولسنیمی بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي هېڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې مشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړی دي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو حیران شو ټول خزه او ماشومان په پارک کې وو ناڅاپه پولیس ننوتل لسلورو خو او په لسکونه کسان وو خزه هم ورسره وی ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یو څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه ډیر ډار شوې وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې مشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې د وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستان پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یو لس پچو او تولس پچو د افغانانو کورونه تنلوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالد بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داس مالکی چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوې او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې د غوښتنه د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. وسونه کې وش کوله ونی راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سویاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښ کړی پرتی وینو سړی خونه نه لرو. پیش سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستې وی چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي. هم دا چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی دی خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په امیدن وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ هغه روزمره خپل خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو درجه مانی اوس په خسي وی رسیدلې د جورا سیمانی بیا چې تینې سی بیا نور جوړ کې ماخلو اوس هم زه راغلم هم دا غوړو کابل ته خیر شتو یو به ترازو نو یو د 10 پټه خبرو پر مسا پر ازي کاریګر او کرا د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغه هم ده چې لدی درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نرخول سوالي وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل.
موږ به بجې رازو کارت مازیګر 15 بجې په تلو به خپل کور ته ځو. دی ورځ 500 روپۍ. نو دا نو دا موسم د یار شي کار موسم د دا وخت مړو موسم دا دا مړی ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي دا مړو پورګری کو وګستنه مو دا غدا چې دا پاکستان ګمرک او شای جکړي نو په دغه کې کې او څه غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه په نفت تمام سي نو ټول خلکو اندغه مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی داسي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وايي دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونی داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونه او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
وړاندې به د ازادۍ او اوریدونکو خپرونه واورئ، خو تر هغې دمخه خبرونه. د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونې ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د وی پوسټ د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نوم نه یادو ویل چې د دوی لوري د دوه پولیسو برسرن ټپین شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او افغانستان په منځنی ختیځ او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې پکې ثبت شوی دی. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال پر راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیښو د زیاتېدو او لامل یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوی. او ویل شوی چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او لامل یې 90% مړینې ثبت شوی دی، چې ویل شوی تیر کال د کولرا ناروغي لامل چې د علاج وردا 3000 کسان مړه شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداري ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونه ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو په یو خطرناک اډه بلل شوی ده. په راپور کې هم دارنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د دویشتمې تروریستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی وو او غړي ودونې په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو له لورې د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړي دي. زینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دي افغانستان ته راغلي، دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل، خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دراوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه لیوز مکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده. خپایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي. پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې بنو پوره موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هام باندې کرل کېږي. یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېږي. نو زموږ دا مسلو نه څه دا غوښتنه ده چې د ټول سیمه کې بند کړي، بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چیرې د یلمن واشر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه د کوچم ګورود کې اوبه به یې جام خدای نور پروژه دی غاړه تاریخ باندې کار نه لري. نام دغه عمر کولای شي چې د
من دور ورډ پور مشران یا چارواکو خبره ورسوي چې دا پرا والی چې دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ کیله دي کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه دار ورکړي د خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ کې پر هغه تاریخ کرل کېږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د په ټولو ولایتونو کې تاریخ کې راشي یا که دغه غرنیو سیمه کې ستا دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه نیکلی احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وست. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید د افغانستان سبزیجاتو لپاره لارې خلاص کړي په نور ملکونو ته صادر کړي. زموږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې بس اوس ارزانه شوې ډېر سخته زیاتې ارزانه شوې کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټ را وګرځوي نو باید سي لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمتمندو اورېدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تېره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه ته ژمن دي خو که چیرې دلته راسو د ورځې دی آپا کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کس پورې تېر نظام خلک وژل کېږي یا هم د اردو سرتېر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدې؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبوم څونه راډیو څونه داسې زه تعقیبوم آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شوالا کړی و نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شه دی یا بد دی. آن تر آزادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سویولې شاید خبر نه یې رسېدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورې دورې کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شوه ده تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم. تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جمع چې شبا یست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لای چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي خواري مو ډېر دي په جمهوریت سي باور وکي ډېر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښ دي ولی هغه په دې خاطر چغلاوي ډېر دي کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرې یا ووي یا وټکی سړی نه معلومیږي ولی نو دا سالات روان دي باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکڅه مشکلات ډیر و اسړي په خلاص په شای په شز رک لاله سوای خو وس دریو عمل پیسې نست څوک دریو ځای پر ولارسې پیسې مشکلات خو ډیر دي پیسې کاخته ده غریبی نست گرانی در حد پر زیاته ده او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلک وی هغه دوه مورز اله دی هغه په مابات کې نه دی څومر د پاره نه خوند کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي هغه په خپل په سزا ورسیږي خو که طالبانو د کوره وو خو اول داس پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول طالبانو خلک یا طالبان شناخته وي قریبان وي ورونه وي دوستان وي هغه خپل په کار کې ډیر مغرور وي بلکې په دې خاطر چې دی ما بس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النصر له کو 2000 د چرچول سالي اوسیدونکو یم. نو ما خپل کار دکانی دی دکانی کو دکانی کې سرکار خوانده نسته ځکه چې کم شی موږ اخلو سره او دا کشن د ګران دی او کله چې په وصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزان وي نو ځکه سرکال یې واره نه وکړله کم چا سي پلیزونه کړلي او خټکی اندوانی اغوم سرکال خوند نه په وکړلی ځکه چې پخوا 500 روپۍ و کیلو منو او سرکال 150 روپۍ من ده نو شان ارزانه دی دکانې خوانده نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالي مرکز څخه دا پیغام درته پیلوم. زموږ د ارسان ولسوالي مرکزي ښوونځي د تیر جګړو له امله وران شوی دي. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ د لوکو چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځي جوړ کړي د تیر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دي. که څه هم موږ په ټولګي کې د نونه ناس یو باد یا ګرځي غبار شي
افغانستان دی رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک ته ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک 2 کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدي وکړي جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. دخلې په ما.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما وازه تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نه دی نه معلم رسته سوی د چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غره کوم حالات مجبور ته مجبوري که په غلا کې په رقم یې موږ پاکستان ته برته وړو. موږ د مجبوري سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا خو حالات سم پیسې وي اوس پیسې نشته نستی دي. موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان برته واړي پاکستان ته نیم اجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي. دغه وسم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلان سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې 15 متر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاکړي پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد علمن دولت د نوزاد ولسوالۍ صدر سرپلین کیما دغه زما واجی تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. دا سیزنی په عذاب یو چې یو ورځ مو پرات نه د ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کم دغه دی؟ دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه ایله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې حاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله. مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د کاجیز موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغه سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له زمکپو او د کابل پوهنتون له پخوانی استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کیږي. دا په دې معنا چې ګلخانهي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزو سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تبا نه شي چې دوی مثال ادم د اورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوي دي. تا غبوتی چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خارک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري. یعنی بوټی نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نلیدی. بل دا چې ګوره افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به زمونږ انسی الوتکه چې په هوایي خوا کې وي هغه راتله او د مونږ باندې البته به مونږ پرواز کوله او البته به عکس برداری کوله او مونږ البته معلومه ولا چې سیل کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړي او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلک توله سوول شي په دغه مسیر باندې کورونا ما جوړوي. دا ټول هغه مسایل تایقاتی مسایل چې مونږ درلو متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمينه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي. هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تایقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلیسي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامېدلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواري دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادمو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
وسم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد السلام ته یو زحمت سره وباسي، ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه د درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی، ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی، نو دا مګه سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زمر سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز مستر معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیره ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچېره تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست روزمای ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومن چې کنه ورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګوي 0 0 9 1 9 215
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زل علال ونین د هلمند ولایت څنګه د سوالي سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دی مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو کې ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خوځم پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زب خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زده درته وایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زړه مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
سلام علیکم زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 0 5 3 شپیته چلور سو چلور.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 022 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00220 022 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته